یو سلو شپږویشتم واکمن دی چې د جاپان د امپراتورۍ په ځانګړي تخت کې نه جاپان د نړۍ تر ټولو لرغونی سلطنتي نظام لري. تمه ده چې د استعفا د مراسمو بل پړاو نن مازدیګر مهال په امپیریل ماڼۍ کې جوړ شي. په دې مراسمو کې به صدر اعظم شینزو ابه د پارلمان د دواړو خونو رئیسان او د سترې محکمې قاضیان حاضر وي او اکیهیتو به خپله وروستۍ وینا واوروي. اکیهیتو په 1989 میلادي کال کې د جاپان امپراتور شو، خو د واک ډېره برخه یې د هغه بد نوم پر لرې کولو تېره شوه چې جاپان د ده د پلار د واکمنۍ پر مهال په دوهمه نړیواله جګړه کې د ګډون له کبله ګټلی و. دا او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په وبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د ازادي راډیو خبرونې دغه راز د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډیره برخه مو البته د ځوان فکر ونې خبرونې ته ځانګړې شوې ده. د کابل استودیو زما همکار فیروزه عزیزي وړاندې کوي. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې او د ازادي راډیو د دیخ دریو خبرالانو په ګډون د هغو خبرالانو پر کار او فعالیت خبرې کوو چې تیر کال په همدې ورځ په کابل کې په ځان وژونکې حمله کې ووژل شول.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې هیله چې خاو نه مو پیل کړی وي، تر دې دمه خاطر سوي تاسو ته بیا هم د دې نه ایو بل خبرونه، البته د ځوان فکر خبرونه په لړ کې به په دې خبري وکول. لکه څنګه چې زما همکار لګ مخکې وویل چې نن به موږ دوه مسایل باندې خبري وکړو، دوه بحثونه لرو بلا بل. لومړی دا چې همدا اوس په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې نن دویمه ورځ ده جوړه شوې ده او روانه ده، خبرې پکېږي. په دې چې له طالبانو سره کله سوله کېږي نو کوم موارد ورسره یاد سي او په خبرې وسي. په خبرونه کې راسره قدرمن میلمانه هم ستا یوه میلمانه مو چې را دعوت کړې ده، البته د دغې جرګې غړې ده، تر اوسه رسیدلې نه ده، نو د خبرونې په لړ کې به هغوی هم له موږ سره یو ځای سي او بحث به ولرو. لومړی تاسو ته د خبرونې د اړیکې شمیره وایم، تر هغه کولای سي چې دغه شمیره ځان سره نو یاداشت کړئ او بیا به د خبرونې په لړ کې تاسو زنګونه ووهي، اړیکه به ودي ونیسی او خپل نظریات، پوښتنې، انتقادونه د مسایل بل مکسر شریکي. د خبرونې شمیرې دی 0999 40 15 40. دویمه شمیره 0902 20 15. په دې شمیرو تاسو کولای شئ چې اړیکه ونیسی. د خبرونې قدرمنو میلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. موږ سره په خبرونه کې نن خیر الله شینواری، سیاسي او مدني فعال دی، یو ځوان فعال دی چې په ټولنه کې په دې برخه کې ډېر کله سیاسي مسایل باندې یعنی بحثونه کوي، فعالیت لري. همدارز یو بل ځوان فعال را سره دی، دوی هم مدني فعال او سیاسي فعال دی. دوی نه به په خبرونه کې د دوی نظریات وورو د دغه جرګې په اړه. خبرونه ته ښه راغلاست وایم.
ډیره مننه.
مننه.
شنواری صاحب راځو بحث داتې. لومړی پوښتنه تاسو نه داتې، تاسو د دغه جرګې په اړه څه نظر لري؟ تاسو ورسره مخالف یاستئ کنه؟ تاسو یعنی فکر مو ورسره یو دی، یعنی په ټوله کې تاسو نه دا پوښتنه کوو چې د جرګې په اړه مو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، د میز ګډونوال تاسو ته، سو تخنیکی همکارانو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. خوشحال بابا وایي چې بې جرګې نه به هیڅ کار په لاس وانخلي، بې جرګې نه به هیڅ کار په لاس وانخلي چې خبر وي د جرګې په اهمیت. دا د بابا خبره ده. زه ستاسې پوښتنې ته د مستقیم جواب ورکول نه مخکې غواړم چې یو څه سریزه د جرګې په تاریخي اهمیت او حیثیت باندې ولرم. ملتونه د خپل ملي ارادو او د تصامیمو د اتخاذ لپاره خپل بنسټونه، اساسات او مؤسسات لري. د تاریخ په اوږدو کې افغانستان هم د جرګې په نامه د ملي تصامیمو لپاره یو بنسټ لرلی دی، او دا یو مرجع ده چې د افغانستان خلک د دغه مرجع لارې د افغانستان د خپلواکۍ اړوند، د افغانستان د خلکو د ارادې اړوند، د تصامیمو اړوند، د نړیوالو سره د اړیکو اړوند په دغه جرګه کې پریکړه کوي، فیصله کوي. جرګه د پښتو لرغونی لغت دی چې په نورو ژبو کې هم شته. ولدا د پښتو لرغونی لغت دی چې راغلی د ترکی ژبې څخه دی اصلا، چې معنا یې د یوې سلا او مشورې په خاطر باندې د څو یا ګڼو کسانو راټولېدل دي او یو ځای کېدل دي چې د قوانینو او اصولو او نرخونو سره سم پریکړه کوي. لویه جرګه د افغانانو هغه تاریخي او عنعنوي راټولېدنه ده چې د اوږدو مودو په بهیر کې زموږ د هیواد د سرنوشت په حساسو حالاتو کې زموږ د هیواد سرنوشت ټاکلی دی او زموږ د خلکو ټولنیزې، قومي، ملي، سیاسي، اقتصادي، کلتوري، مذهبي حتی مسایل او ناندرۍ او ننګونې حل کړي دي او په دې برخه کې غوڅې پرېکړې کړي دي. دلته یوه مسله ډېره واضحه ده چې جرګه د افغانانو په کلتور کې، د افغانانو په سیاست کې، د افغانانو په ټولنه کې مشوره نه ورکوي، جرګه پریکړه کوي. جرګه قاطعیت لري او څه چې جرګه وایي هماغه فیصله ده، هماغه بیا عملي کیږي. هیڅ کله جرګه مشورتي نه وه. دا لومړی مسله ده چې دلته باید واضح شي. د جرګې د رابللو اړتیا باندې یو کوچنی بحث کوم، هغه دا دی چې بیلابیل عاملونه چې هیواد ته او د افغانستان خلکو ته، د هیواد خلکو ته مواجه وي، په ځانګړې توګه لکه بهرنی یرغل هیواد ته مواجه وي، تیری شوی وي، کورنۍ شخړې وي، جنګونه وي، د قدرت خلا وي، د قانون جوړول وي، په دغسې حالاتو کې د نړیوالو سره تعامل وي، اړیکې وي، په دغسې حالاتو کې موږ جرګه رابلو. دا د جرګې درابللو ضرورت دی. د جرګې ګډون کوونکي څوک دي؟ په دې هم لنډ غواړم چې دا واضح شي چې بیا موږ او تاسو اوسنۍ جرګې او موږ او تاسو د اصول مطابق چې جرګې دي چې دا مقایسه کو. د جرګې رابلونکي چې دي، ګډون کوونکي وبخي، هغه قومي او قبیلوي مشران دي، علما دي، دا خلک د جرګې ګډونوال دي. دا مسله رازم لکه ماته نورم وخت راکړي. ډیر لاسو درې څلوېخت په اساسي قانون کې په جرګه کې وبخې، ډیر لاسو درې څلوېخت په اساسي قانون کې د جرګې د پاره ځان ته سفر کوي وټاکل شو چې پاغه هغه سفر کوي په قانون کې جرګه باندې بحث کوي. مګر متاسفانه په دغه قانون کې د جرګې اولسي اړخ یو څه کمرنګ سه. الته ویل شو چې یوازې د ولایتونو استازي او د دولت یو څه مامورین چې یو څه تعداد ورته مشخص کړي او دغه خلک کولای شي چې په جرګه کې ګډون وکړي، نو دغه ا د جرګې ولسي رنګ دغه وخت نه چې دا قانون کې دا سفر کوي ورته جوړ شو، دا یو څه پیکاکه او بل اخره وروسته چې دا قوانين څومره اپډیټ سول او تدوین سول او تصویب سول، په دې کې بیا دغه امغه سلسله جاری وساتل شو چې تر اوسه پورې ده. اوس راځو تاسو سوال ته. دغه کومې جرګې چې په تیرو اتلسو کلونو کې رابلل شوې دي، دا جرګې هیڅ کله د خپلواکۍ په فضا کې نه دی رابلل شوی. دغه جرګې په یو استعماری حالت کې رابلل شوی چې زمونږ او تاسو هیواد سیاسي او اقتصادي خپلواکۍ نه لري او موږ عملا د يرغل لاندې یو، او په دغه سیو فضا کې د يرغلګرو هغه کورنی لاسپوڅي دغه جرګې د خپلواک د مشروعیت د خپل هغه قوانینو چې دوی ته ګټ رسي دی هغه د تصویب لپاره داسې جرګې رابللې دي. دغه جرګې مشروعیت نه لري کوم چې موږ په تاریخي لحاظ باندې حساب کړي او دلته بیان کړي وبخي، هاغه ته په کتو باندې دا مشروعیت نه لري. اوس چې موږ تاسو وینو دغه جرګه هم یوازې د دې لپاره رابلل شوې ده، یعنی هدف خدای دی چې وسوله وشي. د سولې لپاره څوک جرګه کوي؟ سوله باید وشي. ته د سولې لپاره هم مشوره کوي، معنا دا چې سوله هم تاته یو ننګونه ده، یو چیلنج دی تاته. حال دا چې جنگ دوی ته ننګونه نه ده، د امرینې دوی ته ننګونه.
راځو تاسو په خبرو کې دا مو ویلې چې دا مشورتي جرګانو مشورې نه ورکوي، جرګې مشورې نه ورکوي، لکه څنګه چې ولسمشر غني وویل چې دا اساسي قانون سره په توپیر له هغه نورو جرګو متفاوت او توپیر لري له هغه جرګو. په دې کې 2300 کسان رابلل شوي دي. د تاسو دا خبره چې ولسي رنګ ختم شوی ده، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ولسوالیو لرې پرتو ولسوالیو نه خلک ورته راغلي دي. ازادي راډیو په دې برخه کې راپورونه لري، لغه کسانو سره خبرې کړې دي چې هغه لری پرتو ولسوالیو راغلي دي. نو هغه ولس نو ویل کیږي
صحیح خبره ده چې د لرو پرتو ولسوالیو نه او د کلو نه او د ولایتونو نه خلک راغلي دي، مګر دا کوم میکانیزم چې دته غوړه شوی او هغه شفاف نه و. هغه خلق چې حکومت سره اړیکی درلودلې هلته، هغه په نامه قومي مشران چې هلته دی والیانو دی ولسوالانو خلق دی، هغه په نامه باندې با نفوذ خلق چې دی وکیلانو سره او دی ولایتي شورا لاستازو سره پیزنی، هغه خلق په ټاکنو کې مخکله دی. یعنی زه مکمل معلومات په دې تړاو لرم، مخکله دی چې دغه یو نمایشي ټاکنیزه پروسه په ولایتو کې وشي، مخکنه هغه مافیایي ټیمونه چې دی حکومت پورې تړاو لري هغه خپل کسان غوړه کول. یعنی که دوه کسه به د یوې ولسوالۍ څخه غوره کېدل، نو دوی به لس کسه خپل ننویستل، هغه به یې اعلان کړل، هغه به یې کاندیدان کړل، بیا د هغو لسو انتخاب شوو څخه به یې دوه بیا انتصاب کړل. نو دغسې یوه پروسه وه چې دغه شفافیت نه لري په خپل ذات کې. نو په دې تړاو باندې موږ چې وینو، موږ ولیدل چې شفافیت د دغې پروسې ته، د راتاک دغې جرګې ته په نامه چې دا جرګه ده، دې شفافیت نه درلود. هغه خلک ته انتخابېدل چې هغه دوی مخکې له مخکې پېژندل، نو په دې لحاظ باندې دا شفافه نه وه.
همدارنګه راځو د ښاغلي طارق الهام، تاسو په دې برخه کې تاسو نظر څه دی؟ دا جرګه ښاغلی شینواری وایي که یعنی د سولې دپاره دا جرګه نه باید دایره سوې وه، مستقیما له طالبانو سره سوله سوې وه. حال دا چې په افغانستان کې حتی که ټول خلک ونه وایو، نو اکثره خلک ویره لري، هغوی تشویشونه دي د سولې په اړه، هغوی نه باید مشورې واخیستل سي، د هغوی نظریات باید په دې برخه کې شریک سي. نو که دا جرګه نه وای دایره سوې، تاسو په نظر څه دی چې څه باید سوي وای؟
لومړی خو سلام قدرمن شینواری صاحب ته، سلام تاسو ته او تاسو د راډیو لارې ټولو خوږ اوریدونکو ته. په ټوله کې راځم د جرګې هغه اصل کې، چې مثلا جرګه کې باید داسې خلک راټول سي چې هغوی متفاوت نظریات ولري، اندونه ولري، بېلابېل فکرونه وي. دلته اکثره هم فکره خلک راټول سوي دي، ټول هغه خلک دي سي په یوه فکر دي، او کدا 3200 هم دي، دی ټولو فکر یو ده. هغه کوم مخالف فکر کې را پیدا شوی ده، په هغه اوله ورځ شوټ کوي ستل له جرګې څخه بیرون شول. یعنی دلته ټول هم فکره خلک راټول سوي دي، او هم فکره خلکو جرګې ته ضرورت نسته. په ټوله کې
څنګه هم فکره دي؟ تاسو نظر څه دی؟ څه ډول هم فکره دي؟ 3200 کسان تاسو وایئ چې هم فکره
دي؟ دا ټول یعنی هغه خلک دي کوم نظر چې مثلا ولسمشر لري، سی مثلا مونږ باید له طالبانو سره بین الافغاني خبري وسی، هغه د سولې د قضیې بهرنۍ بوت سره هغه لپامو غورځول سی، او دوی خپل ځان ته د مشروعیت ترنامه لاندې یو څه یو لار چاره برابروي، تر څو دوی لار چاره برابر کړي او مستقیم طالبان له دوی سره کینی. هدف یې دا ده سی طالبانو دا مثلا تل په بحثونو کې ویلې ده، په اعلامیه کې ثابته کړې ده، او اعلامیه سره نه تاسو ته معلومه دي چې هغوی تل ویلي چې موږ افغانانو سره کینو، خو دوی دولت سره نه کینو. یعنی دوی د موخه او د دوی همفکري په دې معنی ده چې مثلا دوی غواړي سي دا طالبانو باندې د ولسي فشار راوړي، او هغوی راستي مستقیم له دولت سره خبرې وکړي.
تاسو دریست څه دی؟ موافق استئ له دې جرګې سره؟
په ټوله کې دا جرګه باید اوس نه وای سوي. که جرګه کېدل هم وروسته د قطر تر غونډې باید سوي وای، هغه کومه بین الافغاني ناسته چې وه، او تر څنګ هغه ناسته چې مثلا طالبان له امریکایانو سره لري، تر هغې ناستې وروسته به سوي وای. دې کې مثلا کومې ګرچې پرېکړو جرګه نه ده، د مشورو کومې مشورې سي ورکول کېږي، امریکایان به د هغو د امریکایي ډیپلومات خلیلزاد سپرست کې دا هیات سي ده، دا به د مشورو د فشار له لارې په طالبانو فشار راوړي، تر څو مثلا هغوی وادار کړي چې دا امکان نه لري، شاید امکان نه وي چې هغوی دراسې له افغان حکومت سره. تر څنګ د دې جرګې نه یوازې مثلا په سیاسي بوت کې کومه ګټه نه لري، په اقتصادي بوت کې هم که افغانستان خصوصا کابل ته څومره زیانونه رسېدلي دي په دې ورځو کې، خپله سي د سوداګریزو خونو نن اعلامیه خپره کړه سي تقریبا 450 میلیون افغانۍ تنها اقتصادي زیان مونږ په دې څو ورځو کې وینو. په اوو ورځو کې دا سي دوی اټکل اگر سي هغه سي څومره ده، شاید 6 میلیون 9 میلیون حتی تر 10 میلیون 1 میلیارد پورې خبره ورسیږي. نو یوازې سیاسي بود کې دوی ضعیفي نه راځي، دلته افغانان زیانونه یې نه بیلابیلو پرګنی دي. مثلا هغه نه
ډیر ټول خلک بیا وایي ک مونږ سره دې چې په دومره کلونو کې افغانستان کې جګړه روانه ده، کدا زیانونه چې په څلور ورځو کې دی ګوري غوړ په افغانستان کې. البته دا خلکو نظریات دي غواړي په افغانستان کې سوله راسي که غازیان هم لري نو پایله یې ښه اوسي هغه سوله ده
پایله خو مخکې له مخکې معلومه ده سي مثلا دا پایله نه لري ځکه مخکې مې وویلې سي مخالف جهتونه نشته ټول هم فکره خلک دي د یو فکر خلک دي ټول راټول سوي په یو میز که مثلا زه تا سره په یو میز کښېنم دلته زم خپل نظر لرم ته د ما نظر تایید کړې زه تا نظر تایید کړم دلته مخالف نظر نشته نو بیا ستونزه په کوم ځای کې راولاړه سي
ژوندي اوسئ قدرمن اوریدونکو دغه د سولې لویه مشورتي جرګه سي نن دویمه ورځ ده د افغانستان 3200 کسان البته دا د ولسمشر غني خبره ده چې 3200 کسان را بلل سوي دي هغوی پکې ګډون لري له دیر سلن یو څه اضافه ښځې په ده کې ګډون لري او همدارنګه خدا باید وویل سي د یادونې وړ ده چې شاوخوا 15 سیاسي څیرو او سیاستوالو دغه جرګه تحریم کړې ده همدارنګه یو شمیر نورو مدني او سیاسي فعالینو اورو چې په خبرونه کې چا له کومه ځای اړیکه نیولې ده مهرباني
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مسئ
جهانگیر ده خوست ولایت نه خبر کوم
مهربانی جهان زیبرور
خبر از ده که ما چه کومه خبر وقت اغا ده رو نوم پیاز نشو یه غیر طول مکمل اخلاص کره نو مکتا ده خبر رو جای پا کپات نشو خوی ما خبر دیر جالبه و چه ده غورو سده و چه ده مصرفی گی نو مکتا پا دیر ولایتو که لکه وروزگان یا ده سنور ولایتونه چه اغا دیر دردست ولایتونه دی مثلا ونه دا و د نور پکتیا او پوغا کې هغه شاګردان چې هلته خیمانه لري نه دغه خیمه په خاطر باندې چې هلته کتابچه او قلم نه لري هغه د لپاره مصرف شي نور به ارزښه و دومره به غاوه نور خبره خو چې کومه خبره دا وکړل چې د مخ ته مخ نه دا خلک انتخاب شي او هغه خو معلوم دي نور مو وخت نه سم په اخر کې په پکتیا کې شازیا او مایت کا غونډ ته لاره شي یو سلام ورته کوم کنه وی سلام ورته کوم خدای په امان
سلام علیکم سلام مننه سوندی اوسی مهرباني څوک لکه ما ځای مو اړیکه نیولې سلام علیکم
وعلیکم السلام
سر مننه مهرباني وکړئ څوک لکه ما ځای مو اړیکه نیولې
زه سره ویل چې وګورم له سالې څخه نه اړیکه نیولې
مهرباني وکړئ نظر مو شریک کړئ
نظر کوم دا غږ چې لا دې څه کار دی چې دا سره چې څنګه جوړ شي
ها په څه دلیل ښه کار دی
چې معنا غوانم په څول راځي او دې څه کار وو ها
منن شنوالی صاحب مونږ په خبرونه کې میرمن شکریا جلالزی هم را دعوت کړې د خای یو څو دقیقې راورسېږي چې مونږ د خبرونه د لومړي بحث چې لوی جرګه ده د سولې مشورتي لوی جرګه ده ایوازې څو دقیقې پاتې دي چې ختم شي هغوی به مونږ راورسېږي خو دا یعنی دا خبره واضح وو چې مونږ د دغه جرګې غړي را دعوت کړې دي او کدای شي یو څو دقیقې راورسېږي خبرونه ته ورسي شنوالی صاحب تاسو راته وایي ځینې کسان په دې اندېښنه لري افغانستان کې یو شمیر کسان چې خای غوي داسې فکر کوي چې خای ولسمشر د خپل انتخاباتي کمپاین لپاره دغه جرګه جوړه کړې ده او برابر کړې ده څه فکر کوي د تاسو نظر په دې اړه څه دی آیا دغه مسایل رښتیا هم کمپاین دي کنه کوم بل جهت لري مهرباني
ما مخکې وویل چې استعماري قوتونو زمونږ ارزښتونه را مسخره کړي دي او د دغه مسخره په لړ کې دا خلک حتی تر دې بریده مور رسیدل چې د جرګې په شان یو لوی ارزښت هم مسخره شي او دا نه یوازې د اشرف غنی دی واک په موده کې نه مخکې دوره کې هم دغه ارزښت ته صدمه رسیدلې ده او متاثر شوی دی او ریشخند په ولسوي حتی ما مخکې وویل چې جرګه چې د قاطعیت لري جرګه پریکړه کوي یا جرګه مشوره نه ورکوي اوس دا خو واضحه خبره ده چې دغه جرګه یوازې د سولې د مخالفت لپاره د اشرف غنی د واک د غزولو لپاره او په ټاکنو باندې تاکید لپاره راغوښتل شوې ده
ولسمشر پرون په خپل خبرو کې وویل چې دا کمپاین نه دی او ټول خلکو ته خپل بیان درلود
کمپاین چې نه دی طبيعت څنګه په جرګې کې د خپل بینځو کلونو دروغزن لاستراوړنې بیانې سالوي 15 دقیقې واز ته بدی تیرې خپل لاستراوړنې یاد کی حتی چې هغه لاستراوړنې د مستوي د لیزون غو دي ارڅ اوې دي داسې چې نهسته دا ټول هوایي خبرې دي دوی د غواړي چې ولس خطا باسي مګر خلک پویږي په دې
تاسو یې لاس تراوړنه نه بولې حکومت دولت ته چې د یو وخت کې د دومره کسانو مدیریت اخیستای را چې هغه 3200 کسان دي لبیلابل ولسوالیو ولایتونو راغلي دي په دې شرایطو کې په دې نام نه یو کې کابل ته راغلي دي دوی مدیریت کوي
نه ګوري مدیریت حکومت خبره اول خدای خو مدیریت التنه مونږ ولیدل چې څه حالو کزو ماشومانو کمی خواته منډي والي الته هغه ډوډۍ خوراک څنګه و د جرګه کې په مسایلو باندې اختلاف څنګه شو دي منشيانو ټاکل کېدل څنګه دا خلک په خپل کې سره وراندي بیا ګوري ما مخکې دا خبرو کړ اساسي بحث دا دی چې زمونږ استاد په ارزښتونو باندې دلته ملنډي وال کېږي په جرګه کې دا اصل دی چې د جرګي مشر با جرګه ټاکي خپل جرګه به دا فیصله کوي چې د دې جرګي ریاست او مشري څوک وکړي د خلکو لکه څنګه چې غړي انتصابي لکه څنګه چې دا جرګه اول دغه خپل دا جرګه یا دا غونډه اول خو دا جرګه نه ده لکه څنګه چې دغه غونډه هم د سیرا غختل شوی و په خپل خوخه باندې د حکومت چا سره مشوره نه وشوي هم دا سي د خلک انتصابي ول او د اغین وروسته هم دا سي مشر انتصابي و او تر اغې وروسته په بل قدم کې د خلکو کوخه کاوه چې اداري حيات هم انتصابي و ټاکل شي چې ال ته خلکو اعتراض وکاو دا مدیریت نه ده دلته مدیریت نشته مدیریت کوي دا هر څه نه رامنځته کوي مدیریت کوي انتصابي به نه وای مدیریت کوي غړي به انتصابي نه وای مدیریت کوي دا په دغه حالت کې نه راغوختل کېده مدیریت بالکل نشته ده مدیریت خو صفر و مګر اصلي بحث چیرته ده اصلي بحث دا ده چې دا خلک غواړي خپل شخصي غوښتنې خپل شخصي مفادات د ولس له ادرس سره مخ کیږي دا ډیره بده خبر ده دا ډیره زیانون کیده دا ولس سخت متاثر کی دا موږ سخت خفه کی دا ځوانان ډیر ناهلی کی دا د مملکت خلک ناهلی کی دا غ جنگ زپلی خلک ناهلی کی چې یو مور شپک بچان په دې جنگ کې لاس ور کړی هغه سیمند دا ناهلی کی دا هغه سپینګيري باباګان ناهلی کی چې په دې جنگ کې یو سپینګيري بابا پنځه زمن څلور زمن لاس ور کړی دا هغه خويندې ناهلی کی چې دوه درې څلور غبرګ ځوانان زلمی ورونه لاس ور کړی موږ زموږ غوښتنه داده چې د دغه سي جالي او نمایشي پروسو د لارې دي واکداران خپل شخصي غوښتنې نه مطرح کوي خپل ځاني مفادات دي د دومره لوی ارزښتونو چې لوی جرګه ده د دې لارې نه مطرح کوي دومره لوی ارزښتونه دي د خپل شخصي مفادات لپاره نه مسخره کوي سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده سوله به هغه د هغه چا ترمنځ کیږي چې د جګړې طرفونه دي چې هغه امریکا او طالبان دي سمه ده مګر بین الافغاني ډیالوګ دا مهم دی دا شرط دی ولی د جګړې اساسي لوري چې دي چې په جګړه کې عملاً ښکیل دي هغه امریکا ده او طالبان دي چې کله امریکا او طالبان د جګړې په تړاو زه د جګړې بحث کوم د جګړې په تړاو باندې یو تفاهم ته ورسیږي یو توافق ته ورسیږي بیا به مونږ او تاسو افغانان هم دغه مونږ او تاسو هم د حکومت هم دا طالبان مونږ او تاسو به دې ته کینو مونږ په قانون کې کچیرته ملاحظات او په قانون به بحث کوو که په حکومت کې ملاحظات او په حکومت به بحث کوو که په سیستم کې ملاحظات او په سیستم به بحث کوو که په اساسات او بنسټ اداره په هر څه کې مونږ ملاحظات درلود نیوکه درلود انتقادات درلود نیمګړتیا درلود په هغه به بحث کوو او د یو بحث او تفاهم لپاره به ته د حل لار لټو
دا چې څنګه سولې به خپل وړاندې سولې څنګه کېدای شي افغانان پرختیا هم سولې ته ورسیږي الهام سپ کتاسو راته وایي چې نن باید د انتخابات پرون د اداري پلاوي انتخابات یا ټاکنې پرون باید سوي وای اغه نن کیږي اغه کله چې موتارزان یا کوم کسانو چې خبرګون درلود او د ولسمشر د خبر اغه کې اغه یعنی په خبرګون کې اغه ل جرګنه استل سوي دي اغه ستونزې لامل د انتخابات ځندېدل دي چې نن تر سر کیږي او روان دي هم دا اوس تاسو راته وای چې فکر کوي اندغه انتخابات چې باید پرون سوي وای آیا د جرګه به نور هم وزندوي
دا ښکارا خبره ده د جرګې ټول ټال دا وخت دوی به مشوره نو سوخ کوي ځکه وخت کم د لن به وي دوی مثلا سي تروسه د جرګې د منشانو په دې باندې نه دي سره سوي دي نو دوی به مشوره سوخ کوي ولسمشر د سي اوسوک د سي ډاکټر رنيسه د سي اوسوک د سي هغه خپل وزیر خپل مشاور خبره نه اوري نو بیا دي منشانو د ورسره د کمیټو د غړو خبره اوري نه کله هم نو دوی درې ورځې وخت لري په دې درې ورځو کې دا د دوهم ورځم په خلاصېدو ده سبا ورځ ته دوی خبره پاتې کیږي دوی سبا ورځ کې مشوره کولای سي نه ځکه دلته درې زره نفر دي درې زره نفر او افکار او فکرونه او هغه یې په ذهن کې لري کومه مشوره لري هغه نو په 12 ساعتونو یا هم له 12 ساعتو کم سي هغه په ډوډۍ یو دي چا یو دي مانځه دي شنو کیسه وخت تیریږي تقریبا دوی ته پاتې کیږي شپږ ساعت اته ساعتونه نو شپږ ساعتو کې دې درې زره نفر او افکار ټولېدل او به منسجمېدل تر ولس مشر رسیدل دا ډیر یو سرکار
ورسته پختنه افغانستان کې سول راځي آیا دغه جرګه به ګټولري
سول په یو شرط او په یو لامل راتلونکي د سیاغه دلته بهرنی اشغال پایته ورسیږي بهرنی ځواکونه وجود ونه لري کچیر دلته مثلا بهرنی اشغال وو سی یا بهرنی ځواکونه دلته وجود ولري ک طالبان راسي حمله دي د دولت یو برخه سي بیا هم جنگ او جګړه په افغانستان کې ناشونه ده چې ختم شي
مننه شینواری صاحب د تاسو نظر تاسو وخت یادونه وکړه چې باید پراته لدی جرګې نه نور لارې هم ستاسو افغانستان سولې ته بل اخره سولې او ثبات ته ورسیږي هغه څه دی د ورستې پښتنې یا د ورستې ځواب پاره کړو وایي چې
اساسي بحث دا چې موږ باید د جګړې اساسي مسایل لاملونه او عاملونه لمنځه یوسو ترڅو چې موږ د جګړې لامل لمنځه یو نوسو تراغي پورې عامل لمنځه نشو وړلای سمدا موږ د پاره په کاردار چې موږ د جګړې په اساسي لامل باندې باسو کو چې هغه د افغانستان باندې د بهرنی ځواکونو يرغل دی د افغانستان اشغال دی واقعي خبره ده چې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې د جګړې لامل دي کچیرته دوی نه وای جګړه بنوي سمدا تر دې مخکې موږ نسبی سوبار دلو ځینی خلک دا خبره کوي چې اوس یو وخت بهرنیان هم نه و افغانستان کې جګړه و بالکل په کوم وخت کې چې دلته امریکایان موږ نسبی سوبار دلو سید موږ په قرار کې قرار دلود خو نسبی سپاتم دلوده تر هغه وړاندې روسانو دغه پښتون کې هم جګړه و مګر لاغي وړاندې بیا موږ سپات درلود نو دغه اساسي لامل دی پریدي چې طالبان په دغه تړاو باندې امغه بهرنیانو سره توافق ته ورسیږي حکومت د یو مسؤل جهاد په توګه د دې خلکو په منځ کې مداخله نه کوي سیده منتظر دی اوسي چې ترڅو د دوی نوبت را ورسیږي منتظر دی اوسي چې ترڅو بین افغاني ډیالوګ ته زمينه مساعد شي منتظر اوسي چې که دوی خو نشي کولای دي دوی لپاره خو بهرنیان د واک بقا ده دوی لپاره خو بهرنیان ژوند ده دوی لپاره خو بهرنیان پیسې دي دوی لپاره خو بهرنیان تجارت ده دوی لپاره خو بهرنیان بلډینګونه دي ځمکې دي جایدادونه دي سم ده دوی لپاره خو جګړه تجارت ده نو دوی خدای نه غواړي مګر مونږ وینو چې طالبان خو دغه غواړي طالبان خو لګیا دي بهرنیان ته وي چې تاسو وځي مونږ افغانان په خپل منځونو کې جوړیږو نو دوی د پیډي حکومت په دغه کې مداخله نه کوي په ښکاره دی غواړي بلکې
د زمانات کله طالبان افغان حکومت د نظام ترازی او داخليږي هغه بخانه دوره یعنی خلکو سره دا تشويش د حکومت مونږه راپورونه جوړ کړی دي خلکو سره مخابري کړی دي خلکو سره دا اندښنه ده چې طالبان راځي افغانستان ته نو بیا څه ضمانت دی چې بخانه توره دوره بیرته تکرار نسی
ګوري د سیده چې بخانه توره دوره ولې راغلی ده اول باید موږ تاسو باغی باندې خیر بحث وکړو بخانه توره دوره ذکر راغله چې نجيب بم همدغه سي لکه د اشرف غني په خلص ولا غوښته ولا کولای نه دا سي وخت کې د ملي روغي جوړي مسلې ته راغی دا سړی چې بیا مجاهدین چاراسیا به دغه تر رسیدلی میدان وردکته په هغه وخت بیا مجاهدینو دا خبره نه منله هغه وخت حکومت سول نه دشوي مونږ تاسو خو د سولې بحث کوو د سولې معنی دا ده چې طالب باید واکن حصار نکینو دا خو مر هدف هم دغه ضمانت هم دا شیدی چې د سولې اګریمنت او د سولې معاهده به د دې لامل کیږي چې جګړه به نه کیږي د سولې معاهده به د دې لامل کیږي چې جګړه به نه کیږي په هغه پخوانی چې تاسو مثال ورکړي الته حکومت تړون نه شوی الته راغلل مجاهدین پرانه نه وتل نجيب حکومت پرې خو د پرچمیان لاړل د جبل سراج ترونی وکاو د مسعود سره او مسعود په کابل باندې حمله وکول کوم شی ونه شول کوم توافق ته خلک ونه رسیدل سولې ونه شوه ځکه موږ تاسو د بدبختی خواته لاړو و زمنګ تاسو تاکید پام دی باندې چې سولې ته فرصت ورکړي سولې ته چانس ورکړي بهرنیان وتلو ته زمينه مساعده کوي او بین افغاني ډایالوګ ته خلاص کی چې دا خلک په خپل کې کینی په قانون باندې باسو کې په حکومت باندې باسو کې په سیستم باندې باسو کې په اداراتو باسو کې په نواقص او په لاسترونو په ټولو باندې سره باسو کې دا شی به د دې ضمان شي چې موږ تاسو ته وته ورسې
ډیره مننه چې دلته راغلی او د موږ بلنه مو منله او باس کې مور سره اشتراک وکړو خپل نظریات مو شریک کړو قدر مون اوریدونکو لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې ویلي موږ د موږ د نن ورځې خبرونه دویمه برخه افغانستان کې د وزل سویو خبريالانو پاره دی د افغانستان کې یو کال مخکې کوم خبريالان وزل سي او د غوي فعالیتونه او همدارنګ ما سره په خبرونه کې یو شمېر خبريالان او سي د افغانستان د خبريالان او د خوندیتوب کمیټې نه به نظریات راوخلو او همدارنګ باید وایو چې موږ د خبرونه کې البته د دغه جرګې غړي ممن شکریا جلازي محمد دعوت کړی و چې خبرونه تراونه رسیدا تر دې دمنه راغلي او ګني دغه د لوی جرګې دغړو نظریات به مم هم درلودل چې دوی په کوم فکر په کوم آند باندې الته اشتراک کړی دا آیا ګټه به ولري دغه جرګه کنه یعنی دغوی دریز بچوي خو متاسفانه موږ سره په خبرونه کې حضور پیدا نه کړ او رانغله لته اسمانه لنډه د ماخلو د خبرونه تعقیب کوي بیرته راګرځو خبرونه
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون نه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
په یو شي باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مالو ته قانون باید تطبیق کړل د قانون تطبیق سي
انا چې دا د ملت ملاتړ دی که د ملت ملاتړ سم نه ټول نن د حساب سم دي ډیر څه مخکونه سوي دي کرکټ فوټبال
باز ډیر به هدا مسایل چې موږ فیسبوک کې اره ورځ ګورو په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما څکر کوي ماما اوسګار دی دغه سونځل افغانستان څخه ټول شي
هر څه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پرې په ژوندۍ باندې لا ازادي رادیو نه
جنګ زرا چې دا سمه باندې سیږي په واسه ما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نو سونو نو سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپل روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د قدر خبرونه قدرمنو اوریدونکو بیا هم سلام خراغلی د نن ورځ د دې خبرونه په لار کې لکه څنګه میچویل موږ په دې خبرې کوو چې افغانستان کې تیر کال هم دغه ورځ یعنی د ساور په لاسمه نیټه باندې د ازادي رادیو د درې همکارانو ترڅنګ چې عبادت الله حنانځای فرشته محرم دورانی او سباون کاکر دوی په همدې ورځ وصل شوی دی هغه وخت دوی د یو خبر دی پیخه د پوخه لپاره حالت تللی وو الته په یو انتحاري حمله کې وزل سول د دوی ترڅنګ و نور خبر اعلان هم په همدغه پیخه کې چپی او وزل سول همدارنګه د بي بي سي یو خبريال احمد چاپنوم په خوست ولایت کې وزل سو په دې باندې باس کو په خبرونه کې چې افغانستان کې د خبريالانو لپاره د دوی د فعالیت لپاره څومره خوندي توپسته او په دې برخه کې حکومت او هغه ادارې او بنسټونه چې د خبريالانو په نامه باندې دوی کار کوي د خبريالانو د خوندیتوب لپاره دوی کار کوي څومره خپل مسولیت ادا کړی دی او اوس په افغانستان کې د ژورنالیستي فعالیتونو لپاره څومره زمينه برابر ده په خبرونه کې را سره ملمانه همسته محترم محمد کمال افغان افغان خبريال دی او همدارنګ یو بل خبريال دوی هم فعال او تکړه خبريال دي په ټولنه کې محترم شیرشاه نوابی یو بل افغان خبريال دی او همدارنګ موږ به د افغانستان د خبريالانو د کمیټې نظر هم ولرو او غوښتر بم په خبرونه کې وغږیږو غوی په ټلیفون راوخلو موږ ورته بلنه ورکړې و خو متاسفانه تر دې دمه نه دی راغلی او موږ به بیا ورسره په ټلیفون خبري وکړو خدمتونه ملمنو خراغلی خبرونه تا
مننه له تاسو نه
نو به څه برځو تاسو ته افغانستان کې د خبريالانو وضعیت څنګه دی تاسو دلته افغانستان کې په دې برخه کې فعالیت کوي
بسم الله الرحمن الرحیم د هر سنه لمړی ډیر مننه چې تاسو وخت درکړم کوته او تسلیات وایم د شهیدانو کورنۍ ته خصوصا هغه ایمو ملګری چې په دغه ورځ کې شهیدان سول او وسم د هغه د یا پزای کې دا ان شاء الله نور ملګری به دغه لار تعقیبوي رازو دي ته چې اوس وضعیت څنګه د افغانستان کې د خبر اعلان لپاره متاسفانه په دغه اتلس کلونه کې ایمو مفکوره دا و چې کار دې شوې د خبر اعلان لپاره خو متاسفانه موږ ګورو چې وسم موږ ستونزل رو ایمو خبر اعلان شهید کېږي ایمو خبر اعلان نو هلکېږي ټکول کېږي نو کچیر دغه حالت ګورو او لبل خوانه کاری مسونیت نه لرو او نور مسونیتونه چې باید خبري حالت اول کړل سي خصوصا د حق د سرسی په اطلاعات پنامه چې قانون جوړ شوی ده اوس هم مشکلات او ستونزې شته نو دغه مشکلات او ستونزې ته کچیر وګورو اوس هم دغه ستونزه په ځای کې ده هیڅ ستونزه تر اوسه پورې حل نه دي شوې او دا زه ویل سم په داسې سره ویل سم چې دغه وضعیت د خبریالانو لپاره یو ناخوښه او نامطمئنه فضا جوړه کړې ده
ډیره مننه نوبي صاحب افغان صاحب تاسو مخبرونه ښه راغلاس درته وایم څه فکر کوئ تاسو په افغانستان کې تیر کال هغه خبریال یاستئ چې د نام نه له وجې تاسو ټپیس وی خپل کیسه کراته وای څه ډول پیښه و څنګه ټپیس وی هغه نو وروسته تاسو سره په دې برخه کې څه سوي دي تاسو ته پاملرنه د حکومت لوري یا هغه اورګانونه او بنسټونه چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار کوي څه سوي کنه مهرباني
مننه تاسې زه هم په خپل ور کې تاسې ته قدر مې ملمت ولید او ریډونکو ته سلام نوړم کوم په لنډه کې براښ مې دې ته ځکه تاسې د ما پړ باندې پښتنه وکوله زه هم د 2013 کال پورسته د 12 میاشت کې په دشتي برچی کې ټپی شوم په غزا کې د ټپی کېدو کیسه زما د سبب په مختصره توګه بدوم چې الته چې کله مونږ لاړو د خبري پوښښ د پاره چې شپګند جدي اړ پاره باندې یو کانفرنس وو دا وی د تلاشی د پلټنې د لپاره د سکوم خاص یو کس و چې هغه پلټنې نه کوله او بدبختانه چې کوم کس مونږ چې در کوم به معلومات ترلاسه کړه دا کس راغلی د مخ کې در مخ کې چاودیدون کې مواد ځام سره داخل کړی وو او داخل کې تیار په اول خطر کې اول صف کې ناس وو مونږ هم چې کله د صحیح تورلو نو مونږه تلاشی نه کړلو ما رسې فکر وکړو چې زه ممکن زه افغان یا پښتون خبريالي مو نسبتا د شپې بچی ته تلم ممکن دی لپاره چې دی خفن شي زیزه کې تلاشی نه کړم خو په مونږ کې دوی ال تلاشی نه والا کله چې موږ داخل تخکد شولو بل اخره د کانفرنس لسما یا 15 دقیقې شاوخوا به 14 وشول او موږ هم پکې ټپی شو ډیر کسان پکې د منځه لاړل او ټپیان شول بیا لغیر ورسته حکومت یوازې چې حکومت قانون د سره چې څوک ووجل شي غته 3000 افغاني ورکې او څوک چې ټپی شي 5000 ورکې یعنی ما سره هم د غمرسه شوې ده په دې هغه نه کوم چې سرګنه پټوم خو لاغي ورسته تر اوسه پوري د سینه د چغه 5000 روپی دا کول شي هغه ټپونه چې یو کس ورکوښ تاغي مکمل درملنه وشي نه د سې کسان شته چې وزما په شمول باندې درې چند نه مال دونه مې پیسې تلې دي د سې کسان شته چې دې لس چند پیسې بيزي لاغي ورسته بیا نو حکومت د چا پختنه کوي نه اړوند رسنۍ پختنه کوي نه هم له خبرلانو د ملاتړ ادارې د چا پکې سکی دي
ډیره مننه نو به سې بدلت افغانستان کې څه فکر کوي تیر کال د افغانستان د خبرلانو د کمیټې او یوش مينور د ملاتړ نه دونو لخوانه افغانستان په نړۍ کې تر ټولو غوښون کې هوا ته خبر اعلان لپاره وبلل څه فکر کوي آیا افغانستان کې سره لیت دومره خبر اعلان او وزل سول تیر کال ټول شاهدان دي په یو کال کې د یولس او دولس خبر اعلان وزل کېدل او ټپی کېدل آیا په نور هوادون یعنی په نور هوادون کې تاسې پیښه تر اوسه نه ده سوي دغه مسائل سره د نومره جدیت ته په دې برخه کې غواخونهسته آیا پر احتیا هم تر اوسه ورته کوم داسې څه نه دي سوي دي حکومت یا د امنیتي ځواکونو لخوا نه یا هغه اورګانونه او بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي
زه غواړم چې درې نقطو ته اشاره ولرم په دغه ځای کې لمړی دا چې افغانستان اسې یو هیواد چې سلويخت کال جګړه لري خو بیا په تلس کلونو کې دغه جګړه زور اخیسته ده استاد ګوري د جګړې سیستم هم بدل شوې ده اوس مخکې چې وو جبهي جګړه او هغه کې معلومه او مشخصه و چې دښمن چیرته ده او دوست چیرته ده خو اوس متاسفانه موږ په کور کې موږ په دفتر کې موږ په هغه ځای چې موږ کار کوو عملته دښمن شته او نفوذ لري دا یو بل دا چې موږ نه وایو چې سنه دي سوې دا د بیان ازادۍ دومره پرمختګ او دا چې خلک خپل اند او هغه مفکوره خلکو سره شریکوي دا خپل یو پرمختګ ده خو هغه کار چې باید سوې او خبر یالان ته هغه نه دي سوې استاد وګورئ مسونیت دلته په کابل کې نسته خبریالته کاری مسئولیت نسته که یو دفتر وغواړي یو رسنه وغواړي یو خبریال ځان سره وساتي نو هغه ساتي که کوم ستونزه پیخیږي پرته له دې چې هغې نه پوښتنې وسي یا هغې ته جبرانه خساره وسي هغه له دندې نه ګوښه کوي. دا یو بل دا چې موږ صحیح مسئولیت نه لرو دلته. اوس تاسو ګورئ څنګه چې افغان صاحب وویل یو خبریال ته پیکیږي هغه باندې 2,00,000 افغانۍ مصرفیږي او متاسفانه هغه نهادونه چې د خبریالانو په نوم کار کوي هغوی هم خپل جیبونو ته ګوري. اوس تاسو ګورئ یو نهاده د صندوق خبرنګاران په نامه هغه خبریالانو ته ویلی ده چې که چیرې څوک شهید وسي هغوی ته موږ 10,000 افغانۍ ورکو او که چیرې خدای نخواسته څوک ژوبل سي هغې ته 15,000 افغانۍ ورکو. حالات چې په دغه صندوق کې تقریبا 1.5 میلیون افغانۍ تر اوسه پورې یو ځای سوې ده چې ولسمشر ورکړې ده نور مشران ورکړې ده. نو هغه نهادونه خپل ځان لپاره کار کوي هغوی خپل کورنۍ لپاره کار کوي خو د خبریالانو لپاره بس خبریالان یو نوم ده چې هغوی باندې تجارت روان ده او خبریال بس د اور لرګی ده چې هغه نه استفاده کوي خلک.
مننه افغان صاحب. دلته افغانستان کې سره دې نوابي صاحب یادونه وکړه او دا معلومه خبره ده په وار وار د مسایل یاد سوی دي د تیرو اتلس کلونو په افغانستان کې د بیان ازادي پرمختګ کړی ده په بیساري ډول. راځو تاسو نه دا پوښتنه کوو چې آیا په رښتیا هم دغه پرمختګ څومره دې ته زمینه برابر کړې ده چې خبر اعلان وکولای شي خپل حق چې هغه اطلاعات د لاسرسي وزودا غیته ورسی کی دی پختنه جواب به تاسو راتراک یو ول راخلو چې صدیق الله توحیدی د افغان خبریالانو د کمیټې د خوندیتوب کمیټې اجرایی مشر ده د ټلیفون په لیک را سره دی. توحیدی صاحب سلامونه وخت مو بخیر.
سلام علیکم. شما هم بخیر.
ځوان دی وسی توحیدی صاحب لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اسي موږ نن خبرونه کې به بس کو چې افغانستان کې د افغان خبریالانو وضعیت څنګه دی؟
متاسفانه با وجود اقدامات قانونی که افغانستان وجود دارد با وجود حمایت‌های قانونی که وجود دارد متاسفانه وضع خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در افغانستان وضع مناسبی نیست. ما از سال 2014 به این سوی یک رقم درشتی از تلفات خبرنگاران را داریم، همچنان از زخمی شدن خبرنگاران را داریم. از طرف دیگه ترتیبات ایمنی حکومتی
خانو د توحیدی صاحب اړیکه پریس و کوخه کو د خبرونه په لار کې بیا هم له توحیدی صاحب سره اړیکه ونیسو او نه پښتنه وکړو چې ساکل یا په دوه درې کلونو کې ورسته دوه درې کلونو کې څومره افغان خبریالان وزل سوي دي او ټاپیان سوي دي په کوم پیښو کې لاملونه چې مهرباني افغان صاحب تاسو ماته د پښتنه جواب راکړي چې یادښت کړی مې وي تاسو سره وي دا خو
فکر کوم تاسو د بیان د ازادۍ په تړاو باندې خبره وکول چې څومره د عملی شوي د کنه بدبختانه په افغانستان کې ډېرې قوانین او مقررات شان یوازې لیکل کیږي خو عملي کیږي نه. حکومت د خبریالانو د ملاتړ ادارې بیلابیل خبریالګاران همیشه دا وایي چې باید د بیان ازادي موجوده وي، معلومات ته لاسرسي باید ولرو. قوانین لیکل شوي، مقررات لیکل شوي دي، اما هیڅوک نشته چې دا عملي کړي. که هغه څوک چې خپل د دغه ادعا کوي چې باید د بیان ازادي موجوده وي خو چې وخت د عمل راشي هغه هم د مسؤلیت تخته کوي. اکثره خبرنگاران یا خبریالان په همدغه مواردو کې تهدید شوي دي، ټپي شوي دي، اتاین ژوند له منځه تلل شوی دی چې دوی کوشش کوي چې معلومات ته لاسرسی پیدا کړي، د بیان ازادي موجوده وي، بلکې هغه غوښتل کیږي که مستقیم په هغه وخت نه وي بلکې داسې یو وخت ورته کیږي څارل کیږي په وخت زمان هغه د منځه وړل کیږي. ځکه ممکن په اوس وخت کې په افغانستان کې بالخصوص تحقیقي خبریالي دا یعنی د خپل ژوند سره لوبه کول ده. علت هم دره چې دلته معلومات ته لاسرسی نشته. کوم غواړي په دغه برخه کې پلاتنو کې نو ته دا فرض کا چې ته په ډیر کم وخت د منځ ځي.
مننه. سلام توحیدی صاحب، د مونږ راګا وری خو مهرباني توحیدی صاحب روسي دوه درې کلونو کې تاسو ارقام ورکولای شئ څومره افغان خبریالان وزل سوي دي او ټپيان سوي دي؟
بعد از سال 2014 تا سال 2019 که ما در جریانش هستیم بیشتر از رقم تلفات نسبت به 10 سال گذشته زمان حکومت آقای کرزی یا بیشتر از 10 سال ما در مجموع در این سالها حدود 100 خبرنگار را در افغانستان از دست دادیم که یعنی بیشتر از نصف ازی در امی 4-5 سال گذشته شهید شدند و از معنیش این است که ما یک رقم رشد تلفات داریم، در حالی که ما از سال 2001 تا سالهای 2012 و 2013 مجموعاً هر ساله به صورت اوسط حداقل 3 خبرنگار در افغانستان از بین می رفت، اما در این سال این رقم بسیار بالا رفته. مثلا در سال 2017 گپش به بیش از 20 مورد رسید، در سال 2018 به 17 نفر رسید و در جریان سال 2019 هم شما خبر دارین که همکاران ما در افغانستان شهید شدن و در یک حمله در سال گذشته خورشیدی در دهه سال که ما در بزرگداشت از مقام شهدای رسانه ای هستیم، در حدود 9 خبرنگار در یک حمله به صورت هدفمندانه شهید شدند. این رقم تکان‌دهنده رقمی بود که ما در تمام همه این سالها داشتیم.
توحیدی
سه وضع خبرنگاران یک وضعیت مناسب نیست.
په خبرونه کې ما سره قدرمن او تکړه او فعال افغان خبريالان ناست دي. دوی په دې بحث درلود چې افغانستان کې چې د افغان خبريالانو لپاره کوم د خوندیتوب او د ملاتړ بنسټونه چې دي هغوی په سمه توګه د خبريالانو وضعیت ته پاملرنه نه ده کړې. تاسو چې دغسې یو نهاد یاستئ چې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه یست، په دې برخه کې مشخصا تاسو څه کړي دي؟
ما حداقل در این سالهای کمیته مسئولیت خبرنگاران در حد توان این دفتر هم امرای زخمی ها کمک نقدی صورت گرفته، هم امرای خانواده شهدا. یک تعداد از زخمی های حادثه دهه ثور توسط حمایت مالی همین کمیته به هندوستان فرستاده شده، یک تعداد هم در داخل کمک شدند که تداوی شوند. اما به هیچ وجه یک نهاد کوچک غیر حکومتی توانایی رسیدگی به صورت دوامدار را به خانواده های شهدا و زخمی ها ندارد. این در یک حد بسیار محدود است که انجام میشه. حال داستان ما که انتقاد میکنند شاید باورشان بین باشه که این نهادها بالاتر قویتر از حکومت هستند و حکومت ها برابر این نهادها توانایی ندارند. در حقیقت این بالا رفتن سطح توقع است به دلیل از اینکه کمیته مسئولیت خبرنگاران یک انجوی غیر حکومتی است، در مساحات مشخص توسط مؤسسات بین‌المللی حمایت مالی میشه و بعدش هم هیچ بالاتر از او یا کمتر از او نمیتونه کار کنه، در حالی که طبیعتاً حکومت افغانستان باید تمام مخارج خانواده‌هایش را داره با دوش بگیره، همچنان مالکان رسانه‌هایی که توانایی مالی دارن اینا باید کمک بکنن برای خانواده‌هایش در صورتی که از اینا بازماندگان صغیر وجود می داشته باشه، یا هم به یک نحوی از آنها باید مورد حمایت مالی قرار بگیره، خانوادهشان، خانمشان، مادرشان، پدرشان و اینا.
توحیدی صاحب پلان تو که کراته وایي ځکه زموږ د خپرونې وخت ډیر کم دی، کراته وایي چې آیا دا لازمه ده چې کله خبریالان ټپي کیږي یا خدای مکړه دوی وزل کیږي هغه وخت کې بیا د بنسټونه کار ورته کوي که نه، مخکې له مخکې دوی چې ټپیان کیږي دوی د ټپي کېدو د وزل کېدو مخنیوی وسي ښه خبره ده؟ په دې برخه کې وسي
دقیق است که باید تدابیر جدی پیشگیرانه صورت بگیره، اما این تدابیر توسط نهادهای غیر حکومتی ممکن نیست. ما قبل از اینکه حمله بر مووی گروپ شود و اخطار از جانب کمیته نظامی طالبان رسید، ما این مسئله را با حکومت افغانستان در میان گذاشتیم، جدا از اونا تقاضا کردیم. بر مبنای همون تقاضا بود که کمیته مشترک خبرنگاران و حکومت تأسیس شد، هم در کابل تحت ریاست آقای دانش و هم در تمام ولایات این کمیته مشترک فعال است و حکومت اطمینان های لازم را در این زمینه داده بود، اما متاسفانه با وجود همین اطمینان ها آنچه که اتفاق افتاد نهادهای غیر حکومتی نه مسئولیت تامین امنیت نهادی را میتونن داشته باشن نه قوت اجرایی هستن. چیزی که میتونن انجام بدن دادخواهی به خاطر تامین امنیت.
ډیره مننه کوروادان، مننه توحیدی صاحب، خو وخت ولری نووی صاحب د خبرونې وخت کم دی که تاسو راته وایئ چې تاسو غوښتنه په دې برخه کې، یعنی تاسو چې یو افغان خبریال یاستئ دلته په ټولنه کې فعال یاستئ د ورځې په جریان کې همدا کار دی، حتی ښایي له ورځې نه اضافه تاسو کار وکړئ د خبریالۍ لپاره او خبریالۍ کوئ د اطلاعاتو د خلکو ته د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې غوښتنه مو په دې برخه کې مشخصا د افغان خبریالانو د خوندیتوب او دوی د امنیتي تدابیر لپاره څه دی؟
مشخصا زه هم دا وایم چې موږ خو د خبریالانو د خوندیتوب د درونه هیڅ غوښتنه نه لرو، ځکه چې هغوی په خپل ضعف باندې اعتراف کوي. دا یو اموک طرف حکومت ده چې حکومت باید دا واضح کړي که هغه د بیان ازادۍ خپل لاسته راوړنه بولي، نو اړین ده چې هغوی باید دغه دایې نه دفاع وکړي. او بل شی چې وایم، دا په ټولو خپل همکارانو باندې، خپل مسلکان او هم ټولګانو باندې غږ کوم چې د دین وروسته باید موږ خپل ځان قرباني نه کو. د څه لپاره باید موږ قرباني سو؟ آیا د لپاره چې بیا د موږ مرګ نه وروسته یو څوک راسي او موږ باندې قطنامه ووایي او پروژه واخلي، یا د لپاره چې هغه رسنۍ ته چې موږ کار کوو هغه موږ قدر نه پوهیږي موږ قدر باندې؟ نو مشخصا ما غوښتنه د خپل هممسلکانو څخه دا دي چې اوس وخت را رسېدلی دی چې موږ خپل ځان لپاره کار کوو او د دې نه وروسته خپل ځان قرباني نه کوو هغه څوک لپاره چې موږ باندې پروژه اخلي.
ډېره مننه کور ودان. افغان صاحب، تاسو راته وایي په دې برخه کې لنډ، البته په دې برخه کې خپل خبریالانو څومره خپل مسؤلیت ادا کړی دی چې دغې ته اول یا لومړی خپل ژوند مهمه واوسي، د خپل ځان ساتنه وکړي، بیا وروسته لهغې نه خلکو ته اطلاع رسونه وکړي، او مشخصا غوښتنه مو په دې برخه کې څه ده چې د افغان خبریالانو خوندیتوب، یعنی هغوی د خوندیتوب ته پاملرنه وسي؟
زه به لږ داسې وایم، ممکن توحیدي صاحب د ما غږ اورم. همیشه په افغانستان کې کارنامه شاهکار خبریال کړی ده، د عمل په ډګر کې خبریال منډي وای، خو امتیاز څوک اخلي؟ هغه څوک امتیاز اخلي چې هغه د خبریالانو د ملاتړ چغي وای، هغه کسان چې همیشه په خپل دفتر کې پراته دي شین چي چي اج کې. تاسو ولې څول د مخ کې ولسمشر ځین خبرنګارانو لپاره هغه کړو چې میډالونه ورکي؟ دا خبر د خبریال حق و نه د غچا چې د خبریال په نوم باندې امتیازونه بودیجه ترلاسه کوي. دا یو غیر قانوني عمل و، یو بې انصافي و. ولی هم د توحیدی سیب ولی د غنور کسانو غک پر دنه کچې، دا د خبرنګار حق ده، نه د کسانو چې دوی د رسنۍ او استاج دي یا په خوا خبرنګاران در شي اوس د ملاتړ په نوم باندې هغه جوړ کړي. همیشه هم د اسکار شو ده خبریال د خپل ځان لپاره څه کړی دي؟ یوازې هم دغه ملک دلته چې اوس مونږ راغلي دا خپل غک پر تکړه ده، هم د غسیغه همیشه پر تکړه. خو بدبختانه ځکه نه اوریدل کیږي چې مونږ په هغه کچې کینی د صلاحیت پکاچا کې یوازې مسولیت د خپل رسنۍ کې کوم خبرنگار کار کوي هغه مسؤل نه ده، ځکه اکثره رسنۍ چې دا خصوصي دي هغه د خبر چې دا یو بزنس ته تجارت خرڅي. هر خبرنگار چې 14 او شپږ ځای دی چې دلته دی ورسته ورشي ترڅو هغه مکمل امنیت خوندې شوی او هغه غواخ د منځ تللی، بلکې رسنۍ مجبورې چې نه ته وخت په بزان ورسو ترڅو خه تصویر واخلي او زخلي دون کې ولرم خه خرصله ولرم. مینان نه پر رسنۍ کې، نه په حکومت کې، نه د ملاتړ ادارو د خونه، د هیڅ لحاظ خبرنگار مسؤل نه ده، حقوق نه دی خوندې شوی. څوک چې ادعا کوي دا ادعا کاذب دی.
ډیره مننه کور ودان. افغان صاحب او نوابي صاحب، تاسو راغلي موږ سره په بحث کې اشتراک وکړ ودان له دواړو نه. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم ډیره زیات مننه چې موږ بحث مو اورید، تعقیب مو کړ، او همیشه مو خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي، انتقادونه مو شریک کړي دي. ډیره مننه تر بلې ونی چې تاسو په خدمت کې حاضرې ګو وخت لري. خدای پامان.
تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rfeerl.org.
ده.